آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنسرانه سوسیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونې کې به واورئ: د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت وایي په تیر کال کې 1.5 لک کورونه جوړ شوي دي، او د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي په راتلونکو 2 کلونو کې به د 1 میلیون کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. احتجاج کوونکو پرون هم د درېمې ورځې دپاره د قندهار کابل لویه لاره د ترافیکو په مخ بنده کړې وه. د بشري مرستو یو نړیوال کاروان پرون په سوریه کې ختیځې غوطې ته رسیدلی دی، او د جنوبي کوریا یو لوړ رتبه هیئت شمالي کوریا ته په سفر تللی، او دا دی اوس پوره خبرونه اورول کېږي. احتجاج کوونکو پرون هم د قندهار کابل ولاره د غزنی په ولایت کې د درېمې ورځې دپاره د ټرافیکو مخ بنده کړې وه، او هم دغو احتجاج کوونکو د غزنی په مرکز کې دولتي ادارو ته د مراجعینو د تګ راتګ مخه نیولې وه. د دغې ستونزې د حل دپاره د کابل نه د ولسمشر د سلاکار محمد عالم راسخ په مشرۍ د لوی څارنوالۍ، دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د استازو په ګډون یو هیئت هم غزنی ته رسیدلی، خو د احتجاج کوونکو تنظیم کوونکو ویلي دي چې خبرو یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کابل قندهار لویه لار د غزنی د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو د 2 ملکی کسانو د وژل کېدو په ضد د احتجاج په توګه د شنبې دروازې را په دې خوا تړلې ده. پرون د بشري مرستو یو نړیوال کاروان په سوریه کې ختیځ غوطې ته په داسې وخت کې رسیدلی چې هلته حکومتي قواوو د یاغیانو په ضد خپلو هوایي بمباریو او ځمکنیو تعرضي حملو ته دوام ورکړی و. ملګرو ملتونو او د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د 64 لاریو په دغه کاروان کې عاجل طبي او خوراکي مواد د دغې سیمې محاصر شو خلکو ته انتقال شوي دي. دا د فبروري د میاشتې نیمایي نه وروسته د بشري مرستو لومړنی کاروان دی چې دغه سیمې ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هلته د میاشت نږدې په دغو سیمو کې د 1.5 ورځې اوربند غوښتنه کوي، مګر د بشار الاسد رژیم او متحدین وایي چې دغه اوربند په ختیځې غوطې کې د منلو نه دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو ډلو ویلي دي چې په پرونیو حملو کې 50 تنه مړه او 190 تنه نور زخمي شوي دي. د جنوبي کوریا یو لوړ رتبه هیئت په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون په هغې ماښامنۍ مرسته کې پرون ګډون وکړ چې د دوی په افتخار جوړه شوې وه. د دغو ډیپلوماټیکو هڅو مطلب دا دی چې د امریکا او د شمالي کوریا ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار اواره شي. د جنوبي کوریا د دغه هیئت مشري چې 10 غړي لري د جنوبي کوریا د جمهور رئیس د ملي امنیت د یو لوړ رتبه مشاور په غاړه ده. دغه هیئت به د کوریا په ټاپو وزمه کې د دایمي سولې او د اټومي وسلونه د پاکې ټاپو دپاره د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون پیغام هم د شمالي کوریا مشر ته ورسوي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو پرون په سپینو ماڼۍ کې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ویلي دي چې د ایران مخه باید بند شي. دغه دواړو مشرانو په منځني ختیځ کې د ایران د نظامي پرمختګ او د ایران د اټومي پروګرامونو په باب د پروګرامونو په باب د 2015 کال د نړیوالې موافقې په حق له هم غږېدلی دي. ښاغلی ټرمپ او ښاغلی نتانیاهو دواړه د دغه نړیوالې موافقې د باطلولو غوښتنه هم کوي. د اسرائیلو صدر اعظم ښاغلی نتانیاهو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د ایران د قواو د موجودیت په باب هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده، او وایي چې ایران په سوریه کې د دایمي اډې په لټه کې دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اسرائیلو د خپلواکۍ دا ویاومې کلیزینه مخکې به په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په افتتاحیه مراسم کې هم ګډون وکړي. د امریکا او اسرائیلو د اړیکو د کمیټې د کلنۍ غونډې په درشل کې د فلسطین یو شمیر خواخوږو په واشنگتن کې مظاهره جوړه کړې وه. د امریکا او د اسرائیلو د اړیکو کمیټه د اسرائیلو په ملاتړ کوشش کوي چې د امریکایانو او یهودیانو ترمنځ اړیکې قوي او خوندي وساتي. مظاهره کوونکو د بشري حقوقو پر ډلو او فعالانو غږ کړی دی چې د فلسطین د اشغال د ختم او د فلسطین د ازادۍ د پر خپل اوازونه پورته کړي. د بشر د حقوقو په سلګونو فعالینو پرون د برما په مرکز کې د هغې قانوني زمې په ضد د اعتراض په توګه راغونډ شوي وو چې د هغې له مخې به په برما کې سوله ییزې مظاهرې هم کنټرول کیږي. رپورټونه وایي چې دغو احتجاج کوونکو چې شمار یې 1500 تن ته رسېده په ښار کې مارشونه هم کړي دي او هم د برما تقریبا 1200 د مدني ټولنو استازو هم د دغه احتجاج سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت وایي په تیر کال کې 1.5 لک کورونه جوړ کړي دي. لیمینیا زیر پورټ را لګل
د خار او کور جوړونې وزارت وایاندې نیلوفر لنګر چې د دوشنبه په ورځ د یاد وزارت کلنۍ رپورټ خبریالانو ته ورکاو ویل دغه وزارت په 1996 کال کې خپله 50% بودیجه د نهاتیا ودانیزو پروژو او یو شمېر نورو پروژو چې ټول 1300 تړونونه کېږي په مصرف رسولې ده. نیلوفر لنګر زیاته کړه د کور او خار جوړونې وزارت په همدې کال کې 1.5 لک بابا استوګنځایونه تکمیل کړي دي یا هم کار پرې روان دی او یو شمېرو ته د جوړولو ژمنه شوې ده. هغې د یو شمېر نورو ودانیزو پروژو په اړه وویل
در بخش شهرسازی در گام نخواست یک پروژه
داوی د خار جوړونې په برخه کې یو پروژه د 40 میلیون ډالر په ارزښت نړیوال بانک لخوا ترلاسه شوې ده چې د خاري پراختیا پروژه ده او په نهو ولایتونو کې فعالیت کوي چې په 1996 کال کې کار پیل شوی دی. همدارنګه په کابل ښار کې د خاري چوکاټ باندې کار شوی دی چې د غیر معیاري ودانیو ستونزه په کابل کې حل کړي. د دغه خاري چوکاټ کار تر 50% پورې حل شوی دی. هغې همدارنګه وویل چې د چینایانو د کور جوړونې د پروژې ډیزاین د ننګرهار د قاسم آباد د ښارګوټي او کمال الدین بهزاد او قطر د پروژو طرحې او میکانیزمونه بشپړ شوي دي. د ښار او کور جوړونې وزارت د ویاندې پر وینا د دوو نوو ماستر پلانونو برابرول د شپږ مخکینیو ماستر پلانونو بیا کتنه او د ښار جوړونې وزارت د متخصصینو په واسطه د 40 تفصیلي پلانونو چمتو کول هغه څه دي چې په 1996 مالي کال کې ترسره شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې د استوګنځایونو کموالی او لوړې بیې د دغه هیواد د اوسیدونکو له اساسي ستونزو څخه یوه ده. د کابل ښار اوسیدونکی گل خان د خپل بې کورې په اړه داسې وایي
یو مشکلات دا ده چې یوه ګډلګۍ جوړ کړی ده او په دغه دای ژوند کوي دا په دغه مشکل کې ده.
خو د استوګنځایونو د کموالی ستونزې د حل لاره څه ده؟ کابل کې د پوهنتون محصله پښتنه د ښارونو پراختیا او د ودانیزو پروژو ډیرول د یادې ستونزې حل لاره ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي.
د دغې ستونزې د حل لپاره ځینې تدابیر په پام کې ونیسي، مثلا شهرکونه جوړ کړي، نورې ودانیزې چارې په پلان کې ونیسي.
د پښتنې پر وینا په کابل کې د کورونو پیر او پلور ګروي او کرایه په خورا لوړه بیه کیږي چې اکثره عام خلک یې وس نه لري. د افغانستان د خار جوړونې وزارت د چارواکو پر وینا په تیر یوې لسیزې کې 100 میلیارد زیات ډالر له افغانستان سره مرسته شوي دي، خو له دغو مرستو څخه د بېوزلو افغانانو د ژوند د بدلون لپاره په سمه توګه استفاده نه ده شوې. دغه وزارت ټینګار کړی چې د کورونو د کموالي د ستونزې د لرې کولو لپاره په اوس وخت کې لږ تر لږه 2 میلیونه کورونو جوړولو ته اړتیا ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې په راتلونکي 2 کلونو کې به 1 میلیون کسانو ته د کار زمینه برابروي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د دغه وزارت د مالی او اداري چارو مرستیال لالودین آریوبی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کار او تحصیل په نوم 3 ورځنی نندارتون د پرانیستي په مراسمو کې وینا کوله وویل د بیکاری ستونزې د کچې راټیټولو په موخه به په راتلونکي کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې د کار ملي کنفرانس راوبلل شي. ښاغلی آریوبی د دغه کنفرانس د جوړېدو د کرنې ټې په اړه معلومات ورنکړل، خو وویل چې د کار په ملي کنفرانس کې به د 2 کلونو په موده کې د 1 میلیون کاري فرصتونو پر رامن رامنځته کولو بحث وشي.
د کار ملي کانفرنس یو ښه فرصت ده او د افغانستان په سطح په لومړي ځل د شخص اندري جمهور د نظارت لاندې دیږي او موږ امیدوار یو چې یو میلیون کارونه به په راتلونکي دوو کارونو کې همغږي کو، ایجاد کو او د اشتغال ځای دوامداره زمینه به مسایل شي.
ښاغلی اریوبی د کار او تحصیل د نندارتون جوړولو ته په اشاره زیاته کړه چې دا ډول نندارتونونه د لوړو زده کړو او د کار د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اړوندو ارګانونو او هغو اشخاصو ترمنځ د واټن د منځتللو لامل کیږي چې د کارموندنې په لټه کې دي. دغه نندارتون چې د پلان فیوچر موسسې لخوا د ځوانانو په ځانګړي ډول له پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شوو کسانو لپاره د کارموندنې په موخه په کابل کې جوړ شوی، پکې 1550 شرکتونو خپل کاري فرصتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. دا پلان فیوچر موسسې مشر سپوږمۍ سیام وویل،
دغه شرکتونه د دې باعث کیږي چې دوی هغه ځوانان چې بعضي مثلا په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، ولې دوی ضرورت لري چې پارت ټایم کار وکړي، نیمه ورځ کار وکړي، دا شرکتونه دوی ته دغه زمینه مساعدوي او دا شرکتونه دا زمینه هم مساعدوي. فارغین وډونه دي چې خويند دي چې هغه ډیر وخت کې فارغ شوی دی، امادو نه دي توانېدلی چې خپل د خوښي موقف لاس ته راوړي، ولې دلته به دوی وکولای شي چې خپل د خوښي موقف لاس ته راوړي او کار پیل کړي.
اغلی سیام زیاته کړه په دغه نندارتون کې ځینې داسې شرکتونه هم ګډون کړي چې د کار لپاره زرګونو کسانو ته اړتیا لري او له ځوانانو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د ځان لپاره کار پیدا کړي. دغه نندارتون چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او مالونو او د لوړو زده کړو وزارتونو د پروموټ پروګرام، یو شمیر خصوصي پوهنتونونو او د افغانستان د کارګرانو د ټولنې په همکارۍ د درې ورځو لپاره په کابل کې جوړ شوی، په راتلونکي کال کې به ولایتونو ته هم وغځول شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د چاپیر ساتنې ملي اداره وایي چې د ځینې بوټو ژوند په دغه هیواد کې د ګواښ سره مخ دی. اکرام شینواری په دې موضوع رپورټ را لېږلی.
د مارچ دریمه یا د حدود 12مه په نړۍ کې د وحشي ژوو د ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا ورځ نن د دوشنبې په ورځ کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دغې ورځې لمانځل پیل کړي چې اوس هر کال دا ورځ د وحشي ژوو او طبي بوټو ساتلو ته د خلکو د پاملرنې ډاړول لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي. کابل کې جوړې شوې غونډې ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو وویل چې په افغانستان کې وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند د جدي ګواښونو سره مخ دی او که لازمه پاملرنه ونه شي، نو یو شمېر ځناور او طبي بوټي به په دغه هیواد کې له منځه لاړ شي. دغه چارواکو ویل چې په افغانستان کې د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند ته له درې اړخونو ګواښونه راولاړېږي. د وحشي ژوو لخوا پر اهلي ځناورو او کله کله پر انسانانو بریدونه خلک دغو ځناورو پر خلاف اقدام ته اړ باسي چې په ترڅ کې وحشي ځناور ژوند له لاسه ورکوي. همداشان د وحشي ژوو ښکار او هم په طبي ډول د وحشي ژوو د خوړو زنځیر له منځه تلل او یا هم دغه زنځیر د زیان درسیدو لامله د وحشي ژوو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کیږي. افغانستان چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي ویل چې دغه ادارې د خپلو ارزونو په پایله کې چې په څلور پړاوونو کې ترسره شوي، 109 ډوله ژوي او طبي بوټو ژوند ته د جدي اندېښنو لامله د دغه ادارې په لیست کې شامل کړي دي.
په دې لیست کې نباتات او حیوانات شامل کیږي او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند دي. زه له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د دې انواعو په ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره به د مربوطه اداراتو په همکاري د دې موجوداتو د ساتلو لپاره لازم او ضروري اقدامات ترسره کړي ترڅو د دوی نسل د ورکیدو څخه مخنیوي وشي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 3,500 ډوله ژوي، 300 رګ لرونکي ځایي بوټي، 160 ډوله ماهیان، 102 ډوله خزنده او 8 ډوله زو حیاتیان ژوند کوي چې ورسره دا هیواد د ژوند د تنوع له امله شتمنو هیوادو په ډله کې شمیرل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسلکي مرستیال غلام احمد ملکیت دې غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون د پریکړې له مخې د هغو ژوو او طبي بوټو سوداګري په کمنه شوی چې د نسل د نابودۍ د ګواخ سره مخ دي.
این معاهده یکی از مهمترین میثاق جهانی.
دا تړون چې د واشي ژوو د ژوند د تنوع د ساتلو په برخه کې تر ټولو ښه نړیوال تړون دی چې له مخې باید د واشي ژوو سوداګري د هغوی د ژوند له منځه تللو او یا هم د شمیر د کمیدو او د نسل له منځه تللو سبب نشي.
در طبیعت کرده
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د واشي ژوو ژوند ته ډېره پاملرنه نه کیږي او یو شمېر ښکاریان خپلو کورنیو ته د عاید د ترلاسه کولو لپاره واشي ژوو لکه د واورو پړانګانو ښکار ته مخه کړي چې ورسره دغسې ځناورو ژوند د نسل د نابودۍ سره مخ شوی دی. افغان حکومت د دغو اندېښنو ته په پاملرنې د بامیانو د بند امیر د ملي پارک د اعلان وروسته د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ هم د ملي پارک په توګه اعلان کړه چې ورسره د واورو د پړانګانو ژوند تر یو حده ژغورل شوی دی. خو غلام محمد ملکیار وایي چې د دغو هڅو سره سره د واورو د پړانګانو ژوند ته لا هم ګواښونه شته دي.
د واخان ملي پارک چې د واورې د پړانګانو د اوسېدلو یوازینی ځای دی، دوهم ملي پارک دی چې د واورو د پړانګانو او د نورو حیواناتو د ساتنې لپاره په نښه شوی او ورڅخه سر نه کیږي.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر څه ندي شوي، خو کله کله په کابل او یو شمېر ولایتونو په ښارونو کې د چاپیریال په اړوند مسلو ته د خلکو د پام د اړولو لپاره سپورتي نندارې او مسابقې ترسره کیږي. نن هم په کابل کې د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو لپاره د 500 میبو لوبغاړو ترمنځ د ویلچیر د ځغاستې لوبه ترسره شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا وایي چې د ولسی جرګې زیاتره غړي د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د امنیت، بې طرفۍ او د ټاکنو د کمیسیون د ضعیف مدیریت په حق لاندې خوندې پام وکړي. د رپورټ ته
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټول ټاکنو موسسې یا فیفا لخوا په یوه تازه ترسره سوې سروې کې د 1990 کال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو د پر وخت او ښه ډول ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دغه سروې کې د ولسي جرګې له اتیا استازو سره خبرې سوي چې زیاتره یې د راتلونکو ټاکنو احتمالي نوماندان دي. په دغه سروې کې د ولایتونو او ولسوالیو د نامنیو، د بې طرفه ټاکنو د نه ترسره کېدو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ضعیف مدیریت په اړه اندېښنې ښودل سوي.
موږ څو ځلې ویلي او د سروې پر مهال هم یو اندېښنه همدا وه چې د حکومت اراده د اصلاحاتو راوړلو او د ټاکنو ترسره کولو لپاره ډېره کمزورې ده او همدارنګه کمیسیون هم له بې پروګرامۍ او ګډوډۍ سره مخ دی. که له دې حالته ځان ونه باسي کېدای شي ټاکنې له ځنډ سره مخ شي.
فیفا وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریو بهیر چټک او عملي تګلارې پلي کړي تر څو د ټاکنو مشروعیت تضمین سي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پیولیکل شوی پروګرام سره د کمیسیون په دننه کې اختلافونه او ګډوډۍ پای ته ورسوي. هغه مهم بستونه چې د خپلمنځي ستونزو له کبله تش پاتې دي، د کارپو او ژمن کسانو په استخدامولو سره ډک کړي او د جوړښت ستونزې او عملیاتي کمزورتیا د له منځه یوسي، تر څو د حکومت او سیمه ییز زورواکو د نفوذ په کمیسیون کې د کمزورۍ کړنې مخنیوی وکړي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نن یې له اړوندو ادارو سره د مشورتي او همکاري کمیټې لومړۍ ناسته درلوده ټینګار کوي چې راتلونکي ټاکنې برڼې او بې طرفه وي چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته به د منلو وړ وي.
بیا خپله ژمنه دوباره تکراروو چې موږ په افغانستان کې پاکې رڼې ټاکنې غواړو چې هغه هم د افغانستان خلکو ته د منلو وړ او هم معتبرې او هم بین‌المللي ټولنې ته د منلو وړ، او دا ژمنه کوو چې دغه ټاکنو کې به د هر قسم درغلی مخه نیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي که دوی ته د اړتیا وړ بودیجه او د ټاکنیز بهیر امنیت ټینګ سي، نو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي کال د سرطان پر 16 ترسره سي. خو وایي په ټاکنیز سیستم کې بدلون راتلونکي ټاکنې له خنډ سره هم مخ کولای سي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا په لاس انجلس ښار کې د یک شنبې په ورځ د آسکرز جایزې ورکړل شوې. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
جیمی کیمل د آسکر د مراسمو کوربه، سږ کال په هالیوډ کې د ښځې او نارینه ترمنځ د توپیر او قومیتونو ترمنځ نابرابرۍ ته داسې اشاره وکړله. تاسو خبر یاست چې اکاډمي تیر کال یو اقدام وکړ او هاروی واینستین یې له خپل تشکیل نه وویست.
Giving his neighbor a copy of Seabiscuit on VHS.
د آسکر د جایزې ګټل ډیره د ویاړ خبره ده. اولنۍ فلم چې دا جایزه وګټله کال می بای یور نیم نومي. جیمی کیمل د سکرین لیکونکي جورډن پیل ته هم مبارکي ورکړه.
What a debut it was. none other than President Trump.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ګیټ اوټ یعنی ووزه فلم د سک کال تر ټولو غوره فلم بللای دی. په فلمونو کې د شیپ اف د واټر څلور جایزې وګټلې. د دغه فلم ډایرکټر ګلرمو دالتورو هم د تر ټولو غوره ډایرکټر جایزه وګټله. زه په مکسیکو کې لوی شوم. خارجي فلمونه مې ډېر خوښېدل لکه ای ټي، ویلیام وایلر او یا ډګلس سرک او داسې نور. یو څو ورځې مخکې سټیفن سپیلبرګ راته وویل که چیرته د آسکر د غونډې په ورځ سټیج ته وختلې نو دا په یاد ولره، ته د فلمونو جوړولو د نړۍ یو غړی یې او په دې فخر وکړه. نو زه وایم چې زه په دې ډېر ویاړ کوم. جورډن پیل د ګټ اوټ د فلم د کیسې لیکلو جایزه وګټله.
جورډن پیل ګټ اوټ.
نوموړی اولینی افریقایي نژاد امریکایی دی چې د دې فلم په اصلي کیسه لیکلو یې جایزه واخیستله. جورډن پیل له ټولو هغو کسانو نه چې دې فلم ته ورغلي او کتلی دی مننه وکړله. د آسکار د تر ټولو غوره اکتور جایزه فرانسیس مکډرمن وګټله. دا فلم د یوې داسې مور کیسه بیانوي چې غواړي په دې پوه شي چې لور یې چا وژلې ده. سام راکل د تر ټولو غوره مرستیال اکتور جایزه د پولیسمن په فلم کې وګټله. همدارنګه د تر ټولو غوره اکتور او هنرمند جایزه ګیری اولډمن وګټله. دغه هنرمند د برتانیې د صدر اعظم وینستن چرچل نقش د نړیوال جنگ په یوه کیسه کې لوبولی دی. د دغه فلم نوم د ډارکس اور یا تر ټولو ناوړه ساعت دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کندهار د روغتیا چارواکي وای چې په خاکریز ولسوالۍ کې زرګونه ماشومان لا هم د پولیو د واکسین نه پاتې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکیم پخلا وای چې د ستونزې د حل لپاره ولسی مشران کوشش کوي ترڅو دوی د پولیو کمپاین کې د خاکریز ولسوالۍ ماشومان هم واکسین کړي.
د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ د پولیو ناروغي لپاره تر ټولو د لوړ خطر سیمې اعلان شوی، خو له واکسین څخه په خاکریز ولسوالۍ کې د ډیر لزر ماشومانو پاتې کېدو د اندېښنې نوري هم زیاتې کړي. روغتیایي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو ځینې سیمه ییز قومندانان غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین کمپاین په خپله خوښه عملي کړي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د پولیو واکسین د عملي کولو ډول یې د روغتیایي اصولو سره په ټکر کې دی. ډاکټر پخلا زیاتوي چې د دې ستونزې له امله د خاکریز ولسوالۍ زرګونه ماشومانو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې واکسین نه دی رسېدلی.
خاکریز ولسوالۍ مشکل د مخالفینو لوري څخه دی چې هغه ځان ته یو طرحه پیشنهادوي چې په دغه رقم باندې باید واکسین تطبیق شي.
دغه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده څه شي؟ هغه د سی اصولو خلاف کومه طرحه ده؟
په هغه کې زموږ اصولو سره تطابق نه کوي. دوی غوښتنه دې کړې ده چې مسجد په مسجد چې دا تطبیق شي، هلته دې کوشنیان راټول شي او دا غو راټولېدل. هلته مشکله هم ده. یو تعداد دلایلو په اساس باندې خپله ماته هغه د منلو وړ نه و. زموږ اصول کور په کور دی.
ولسی خلک وایي چې د پولیو ناروغي په خطرونو باندې پوهېدلی او دوی په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د خاکریز ولسوالۍ په گاوند کې د میوند ولسوالۍ اوسیدونکو سید جمال وایي چې د دوی د ولسوالۍ په ډیرو ناامنه سیمو کې د پولیو پر ضد واکسین عملي کیږي او ځایي خلک هم ورسره مرسته کوي.
بن تیمور دی او کلاشامیر دی، سنگبر دی، ګرماواک دی، دا ګلنکې ساحه ده. دا داسې غټ غټ ساحې دي چې مخکې داسې څه مشکلات وو پکښې کې، خو اوس مشکل حل شو چې د واکسین په دغه کې درلودې. او ځینې بیا خپله داسې یو زمینه برابره سوه، مخکې دا زمینه نه وه د امنیتي لحاظ یا داسې دی نور، اوس هغه زمینه برابره سول، اوس مشکل نه لرو.
په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې د ګډ پروګرام غړي وایي چې د هوا په تودېدو سره د پولیو د پیښو د زیاتوالي خطر نور هم زیاتیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې د پولیو د مخنیوي یوازینۍ حل لار دا ده چې تر هر ماشوم پورې باید د پولیو واکسین ورسیږي.
موږ خپلې هڅې کوو تر څو په افغانستان کې
ټول ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین شي او یوازینی حل لاره یې همدا ده چې هر ماشوم به رسیدګي وکړي. دا ډېر اړین دي تر څو د پولیو ناروغي مخنیوی وشي. د پولیو ناروغي مخنیوی یوازې او یوازې هر ځل د ماشوم په واکسینولو سره کېدای شي.
په کندهار کې د نوي عیسوي کال په لومړۍ میاشت کې د ماشومانو د ګزارن دوه مثبت پیښې ثبت شوې. روغتیایي مسولین له کورنیو غواړي چې د پولیو پر ضد مبارزه کې له روغتیایي کارکوونکو سره خپل همکاري زیاته کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون د یوولسو وحشي ژویو نومونه په هغه لیست کې ولیکل چې د ورکېدو په حال کې دي. پام وکړئ، د رحیم ګل سروان رپورټ ده.
د ځنګلونو له وهلو او د ککړ چاپیریال تر څنګ اوس د وحشي ژویو د ورکېدو له جدي ګواښ سره هم افغانستان مخ دی. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې یوولس ډوله وحشي ژوي د ساتنې په لیست کې زیات کړل. په دې لیست کې د پخوا یو سلو اته دېرش وحشي ژوي شامل وو. په ټوله کې په افغانستان کې یو سلو نه هڅ څلوېښت وحشي حیوانات له جدي ګواښ سره مخ دي. افغانستان درې زره اووه سوه پنځوس نوه بومي نباتات، څلور سوه اویا ډوله الوتونکي، یو سلو څلوېښت ډوله تي لرونکي حیوانات، یو سلو شل ډوله ماهیان، یو سلو دوه ډوله خزندې او یو سلو اووه ډوله زو حیاتن حیوانات لري. د چاپیریال ساتنې ادارې نن د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې په نمانځنه کې وویل چې د دغو حیواناتو ګواښ د قانون په خلاف دی.
په دې لیست کې نباتات او حیوانات شامل کیږي او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند. زه له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د دې انواعو په ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي.
د وحشي ژوو د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې لا هم افغانستان ککړه هوا لري. د کابل ښار بیا د ککړې هوا له امله په ټولو نورو ښارونو کې زیات ککړ دی. په کابل ښار کې د ککړې هوا د پاکونې په موخه نن د کابل ښاروالۍ د لومړي ځل لپاره د معلولینو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي ترسره کړه. دې سیالۍ کې پنځوسو معلولینو برخه اخیستې وه. دغو معلولینو ویل کابل ښاریانو ته ښیي چې ښار باید پاک وساتي او د خپل چاپیریال په ساتنه کې ونډه واخلي.
هغه خلک چې په کابل کې ژوند کوي هغوی په سرسبزي کې په پاکي او شته کوي، سر پاکي کې وکولی شي او ښه توجه ولري. په دې چې په کابل کې نن ډیره هوا آلوده ده، دا ډیره نور پیامونه چې په کابل زیبا په هدف باندې دا مسابقت راندازي شوی وو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې په وینا په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا کچه له 350 ملي مایکرون نه نیولې تر 590 ملي مایکرون متر مکعب پورې رسیږي. د معیارونو په اساس د دې ښار د هوا کچه باید تر 150 ملي مایکرون پورې وي. دا اداره د هوا د ککړتیا تر څنګ د وحشي ژوو د بقا په اړه هم اندېښنې ښیي.
د سوریې ځواکونو د غوطې په سیمه کې جګړې ته نور هم زور ورکړی دی. په موکړې د امریکا غږ دی رپورټ ته.
ابو محمد علایا د خپل مشر زوی مړی لټوي.
څه
د پاسه یوه اونۍ مخکې د علایا کور چې د غوطې په ختیځې برخه کې دی بمبارد شو، چې پکې د هغه زوی، ورور، د ورور میرمن او نه کلن خوریا یې ووژل شول. علایا باور لري چې دوه ویشت کلن زوی محمد دلته چیرته تر خاوره لاندې دی. محمد داغه فوتبال ټیم غړی وو چې ټول غړی په جګړې کې وژل شوی دی.
ما د هغه ټول ملګری چې په بمبارد کې وژل شوی وو ښخ کړل. هیله لرم چې د هغه مړی هم پیدا کړم او د ملګرو تر څنګ یې ښخ کړم تر څو بیا قبرونو ته یې ورشم.
په تیرو دوو اونیو کې چې د سوریې پاوز په ختیځې غوطې کې ځینې ځایونه بیرته نیولي دي، په سلګونه خلک وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان دي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي پوځي عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخته پورې چې داسې خلک شته چې موږ فکر کوو په غوطه کې اکثریت دي او غواړي د ترهګرو له کنټرول نه ځان وباسي او غواړي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته راشي، موږ به اوربند اعلام کړو او هغوی ته به لاره خلاصه کړو چې د ترهګرو د کنټرول له سیمو څخه ووځي.
د سختو جګړو له امله په زرګونه خلک چې د بشري مرستو رسیدو ته منتظر دي، د ژوند د ژغورلو لپاره په زیرزمینیو او تونلونو کې شپې سبا کوي.
رحمت الله،
موږ وږي یو، ماشومان مو شیدې، کالي او ډوډۍ غواړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د دیرشو ورځو د اوربند غوښتنه د سوریې د حکومت لخوا ونه منل شوه.
15 ساعته اوربند چې د بشری مرستو د رسولو په مخه د روسیې لخوا وړاندیز شوی و هم اغیزه ونه کړه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غشنارې ګل زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به نه هیروئ او د دې خبرونې ته غوږ شئ.